وسکالی دا تشه نشتا دی
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورټ د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو خلاص کړي دي.
اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول ایستلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځنی کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بی پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نخښه کړی دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پرکښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي نور هم شتمن کړي دي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مولا ارواپو متی اولا وزیری سره مرکه کړې ده.
کله چې ور دي عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه دا عمر کې به د افراد غیر سالم لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغسوې معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
یز بکړه له خپل کار نه له خپل وظیفه نه کور پته ولالم ته وجې له خپل مور سره له خپل دې سره له ورور سره له فامیل سره یز بده فکینه یا څه وکم ځي کو شي ګره کړی ولما تن تن هاي جيبه مخ په دې له فقط هغه اوس نو وخت خپل عمل نه وسی
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
بابا د لاسونو دی بل په خټو کړ دي
زما کوم یو بکول زویا ام دا اوس راغلم.
ها ها نو څه شي دې کړل دي
باز دوی غم یې مکوا سر نوټونه می کړی دي نوټونه
نوتونه پوی نشون بابا
موسیقی اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیون خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 لکه خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نه شي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy
crop 2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پر اوسه کال خورا ډیرې پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټورو اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلی و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بې وزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطني د کورنۍ له عاطفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول په کار دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی دی او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي را پیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې در احتیاط نه خبر رسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سره یې محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنۍ پیښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر بریږي، نور د محیط له مجبوریت له وجې نه دا سړی مواد مصرفوي. نور دغه عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوي.
د کډوالۍ پر مهال ولې ځینې خلک نشو ته مخه کوي؟
دوی له یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کیږي او یا هم داسې محیط سره مخ کیږي چې هلته نشهیي مواد استعمالیږي. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي او یا هم د نشئی موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی سي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد و اشخاص سره سي چې هغوی یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئی مواد کاروي؟
هر مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه یې او مصرف یې په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیرسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دوی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد ستوندو سر مخامخ کیگی کلا چی دیل ستوندو سر مخامخ سون نو خپل ده ذهنی آرامتیا لپارا یو لار باید دی انتخاب کی هغه چې سالمه لاره وي او که غیر سالمه لاره وي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړې وي دی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړې او د ده خپله شخص آگاهي هم ټیټوي دی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دی مواد مخدر انتخاب کړي نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ورپر برخه کړه نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کار وکړي، خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره مواد نه سي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکار دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیزې زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول په کار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی په کار ده او کورنۍ ته دا په کار ده چې له دوی سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړی د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لې بچي مور دې پودر وې، پلاټ پودر وې، یا نه خور دې زته پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه و، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه واوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نه شکوي د لومړی په هغو شربتو معتاد سو چې د تخیل لپاره څخل کیږي او وروسته یې نشه یي ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر کلونه مې په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خلاص تر هغه لپاره ټولې پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سیمه ما په یو دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جره کوله تقریبا اته کاله. له هول ور چې په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي د کرمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریمادورو لاخیل موادن یعنې پرېګبلین وه. په یوه ورځ کې حتی تر درې څلور دانو هم رسېدلی وه. خو موږ په خپل هم پر دې باندې کېدلو چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انګسیتو یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه ده یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پاسته پاسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو چې سرم جګولو سرم نسوی خلاصولی چې پکې م راټولولی پکې م نسوی راټولولی. اصلا خو نشه یي مواد پر عموما کې له سره نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو بیا دو مواد بخصوص د اشتیا نه ډېر زر سړی له منځه وړلو، کوم چا سې به واده کړی و د خانداري نه به ډېر زر پاتې کولو زرمزالی ورته پیدا کوله، و حتی د بیادوید مافیا د تشو ادرارو سره به د منی اوبه ورسره خارجېدلې. نو بیا بخصوص په رشتې بدن کې په هډوکوالي د ضعیفتوب کې په درې وختو کې به ما یوه ډوډۍ هم د نانوایي ډوډۍ نه سوی خوړلی، او ما پر ویښتانو باندې ډېر زیات اغېزه کړې وله. سې ورځې چې ایس نه ول چې ما به حساب ورته نیم تر 200-300 ویښتان به زما د سر تویدل، حتی د غله ډار به ما ویښتان هم نه سوی پرېښولی، ډېرې کمزوري کړی ولم د ذهن له خوا نه. چا به دا اوس یوه خبر راته وکړله، یوه دقه به زما نه بهېره وه، بېخي افسلی راته سفر کړی ولی. زه چې به کله له خپل کار نه یا له خپلې وظیفې نه به د کور خواته ولاړم، په یوه چې له خپلې مور سره یا له خپلې ادې سره یا له ورور سره له فامیل سره یا دوه دقیقې نه مې قصې وکړم، زه یې کوشګیره کړی ولم. یعنې تنهایي ځای به مې خوښېدل چې فقط اخره اوسم او هغه خپل عمل مې وسي. له ملګرو سره چې به کله کله یو چېرته به کړلو، هر چا به ټوکې دوستي قصې کولې، موږ به بس په خپله خمارتیا کې به ګرځېدلو یا په خپلې نشې په حالت کې به ولو. ځینې ځوانان یې په دغه عملو باندې اخته شوي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله. فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې والله زه خو بېکاره ولم یا تاسې ما ته پیسې نه راکولې چې زه په دې عملو باندې په دې خراب کارو باندې مخلص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم، او پر همدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یوه پوښتنه وکړله، په دې شفخانه کې بیا اصول دا شی ول چې دا لمنې به د مریضانو ورپرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمن ته متوجه شولو چې پوه شو چې دا معتاد ده، بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وم اوس افغانی امید ولی، نو دې سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای، وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای. خو دوباره که زه بېرته له ما نه مخ واړوم چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بله خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده، ده نه ما یوه پوښتنه کوله. نږدې ورغلم، نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دبان درلود، داسې ډاکټر ولم، زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل، ده ته سیم لاس مخته کړل، در راته وویل خبره دې وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه لیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورېنی او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
تازه در رادیو درنو اوریدونکو،
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او خوشحاله دی چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي، خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زی جانه دل تراس نیزی را تا اخ صدق کجستم شکر چی را آقایست.
خیرسی موری،
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم.
سمان در موری خیرسی.
کبیر زوی کینه در توشک بانی در بالخ تا تکیو که.
خیرسی پلارا تم کی ندلتا؟
خوشو بچه چه پا خیر راغلی، دری میاشتی مسافری دی رابانی دری کال شوا، دیر مو یادی دلی.
زمام یادی دلی بابا، خو امتیانو نو سنگا میکردی و امتیانو نو چه تیر شو دقل زم راغلم. بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی؟
زمکم او بکول زویا امده اوس راغلم.
خخا نو چه شدی کرلی دی؟
باز زویا غمی مکوا سرق نوتونه میکردی دی. نوتونه؟
نوتونه؟ پوی نشون بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی.
یو بل شی با دی کرلی و بابا؟
بل شی کل دور پیسی گتی.
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس رو مات کرل، خوزمال چی سم نو نو دا کال غلخو مدر لوده.
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی موگ دی دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی بچیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدله چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راوری قربان دیسم سنگ می یادی دلی، شکر دی چی راغلی.
موری زمام دیره یادی دلی، خو پا امتیانون که بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چه خبره دا چی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی.
چه شی زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو ټکټرونه ورسره دی.
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم؟
بابا څه کوي ته کوم سره معلومه وي؟ تاریخ خواسم لاړل، خدای مکه چې وستا باندې نکی.
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای.
وسره خدای ته وګوره بورځه، بیا ځه ځان پولیسو سره په جنجال کې ما اچوه.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه، دا ټوکی نه دی. حکومت دی، حکومت خپل دلیل لري. وایي د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و بګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
کومندان صاحب په ټول کلي کې مو اول زما کوکنار را مات کړل.
کاکا یوازې ستا نه د ټول کلي کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
د حکومت خو بل خیر راونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی.
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو ګرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه درسره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. الوکانو دای ونیسی موټر ته پورته کوي کسی کوي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.